سړي مشه له واشنگټن دا پروګرام هلي وی وی دی زه رحمان بنرم نن د مې درې منټه دا او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ مازل کیږي یونیسکو چې د ملګرو ملتونو یو څنګه دا نن په یوروګوي کې د ډیجیټل معاصرې لاندې ژورنالیزم په موضوع یو کانفرنس کوي یونیسکو وایي چې په یو شمېر هیوادونو کې د بیان په ازادۍ مکمل یا جزوی پابندې دي خبري اعلان خوندې نه دي او معلوماتو ته په لاسرسي کې ورته خنډان دي نړیوال رپورټونه ښایي چې د پاکستان افغانستان او اوکرين په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې بدبوات او خبري اعلان د استبدادي رژیمونو د جبر لاندې دي د وسلوالو او پنډیوالو جګړو کې د حملو ښکار دي او د سمګلرانو د سختو غواخونو سره مخ دي او د شکنجو لاندې دي سر کال په اوکرين کې د روس د يرغل په وخت د جګړې په ډګر کې خبري اعلان وجل شوی او په روس کې په جرنالیزم محدودیتونه دي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو سازمانونو د رسنیو او بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي د صحافت د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز او د افغانستان د خبريالانو د اتحادیې تر مخه تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو واخلي تر تیر کال اخره پورې د افغانستان د سلويخ فیصد نه زیاتې مطبوعاتي ادارې تړل شوې دي او نږدې شپږ نیم زره پورې مطبوعاتي ادارو کسان بیروزګار شوې دي د کال 2021 دسمبر پورې په افغانستان کې درې سوه ریډیوګان فعال وو او نږدې شپږ زره پنځه سوه پنځه اتیا تنانو پکې کار کولو خو د طالبانو واکمن کېدو وروسته او واتیا ریډیوګان بنشول هلته په پاکستان کې د صحافیانو خلاف د سرغړونو په پیښو نظر ساتونکو غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي د مې 2021 او اپریل 2022 په منځ موده کې د هیواد دننه د صحافیانو په ضد د بریدونو شپږ اتیا پیښې شوې دي سلور خبر اعلان پکې وجل شوی هم دي د فریډم نت ورک پر رپورت کې ول شي ودی د عمران خان په پخوانی حکومت کې د صحافیانو خلاف مقدمه جوړ کړی شوی وجل شوی گرفتار شوی غواخل شوی او اغوا شوی دي د بشری حقوقو صحافیانو نړیوالو تنظیمونو دا هم تور لګولې دي چې د عمران خان په واکمنۍ کې د صحافیانو زورول او سنسرشپ انتها ته رسیدلی وو او تر دې چې نړیوال تنظیم ریپورټر ود اپډرس پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آزاد صحافت حکاری بل له وو د صحافیانو نړیوال تنظیمونه پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر هغه او بخای د نړۍ خطرناک هیواد غني او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالिस्ट وای د کال 1992 مراسه په پاکستان کې درش پته خبريالان وجل شوی چې په کې امریکایي صحافي ډینیل پرل هم شامل وو نن په خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو را سره به وتلي خبر اعلان د خبر اعلانو د سازمانونو یا تنظیمونو مشران ملګری کیږي خلمړی ورکوټ دمه را سره اوسه یو ور بیا سوي مشه زه رحمان بندرما دا ویډیو خبرونه هلي ویدا دا فخرونه کوم سره ملګری کیږي د جنوب ایشیا د رسنیو د انجمن سیف ما د افغانستان مشر ضیا بومیا صاحب ضیا صاحب په پروګرام کې ته خیراله و
سلامات
چې
مننه سلامات او درنو خغو لیدونکو ورېدونکو
ډیره مننه وعلیکم السلام سیف ما صدر یې تاسو په افغانستان کې د خبر اعلان چې د نړۍ کوم څنګه د جنوب ایشیا د غیر افغانستان د څنګه راته وې په افغانستان کې نړیوال وای چې خبر اعلان او خبري التوب د سختو خطرو چیلنجونو سره مخ دی سیف ما څنګه ویني دا خطرې او چیلنجونه سکه چې رسیدلې دي
متاسفانه د تیر اگست نه کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او پر واکوس واکې د افغانستان ګڼو سیمو ته وغځاو د رسنیو په برخه کې او د بیان د ازادۍ په برخه کې یو اعلان شوی او نه اعلان شوی استبداد را پیل هغه په دې معنی چې سانسورشیپ په خپل نهایي حد ته ورسېده مخکل نشرات او ورستل نشرات نه سانسور خپل اخري حد ته رسیدلی ده. همدارس موکل 2022 پورې کوم رپورټونه چې موږ راغلي دي په ټول افغانستان کې موږ یو سلشل پیښې لرو د ژورنالیستانو او د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي چې له دې جملې نه څلور کسه خبریالان وژل شوي دي او نوي پورې موږ د خبریالانو د حبس پیښې ثبت کړي دي. دا پیښې له یو ساعت نه تر یو میاشت یا تر زیاتې مودې دوام کړی ده. په ټوله کې د رسنیو او د مطبوعاتو په وړاندې یو د اختناق سانسور او ویرې فضا خپره ده.
مونږ سره د خبرونه کې افغان خبریاله او په کولمبیا پوهنتون کې د سیاست محاصله فرشته جلالزه هم ملګری کیږي. فرشته جلالزه پروګرام کې ته بخیر علی و.
مننه
ډیر زیات مننه. ډیر مننه تاسو سره مونږ سره په پروګرام کې ضیا بومیا صاحب هم دي نور خبریالان به هم راځي. تاسو مننه چې مونږ ته مخ راکو. په تیرو اتو میاشتو کې نړیوال رسنۍ خبرونه او سازمانونه وایي چې په افغانستان کې خبریالتوب چې دی د انتهایی چیلنجونو سخت خطرونو سره مخ دی. تاسو تجربه ذاتی څه ده؟
زه فکر کوم دا سمه خبره ده ځکه آی اف جی سازمان په افغانستان کې د اگست میاشتې څخه چې په پینځمه باندې د افغانستان حکومت سقوط وکړو تر نورو دریو میاشتو پورې لږ تر لږه د وو خبریالانو د قتل خبر کنفرټایټ کړی دی. زه فکر کوم ژورنالیزم په انتها کې انسانان دي او کله چې دوی د اتورټی ته چیلنج ورکوي دوی اتورټیرین رژیمونه واغې سختري دي دلیل لکه په افغانستان کې چې اوس واکمن دي د دوی تهدید دي. نو اولین هدف هم خبرنګاران او مدني فعالان دي. اگر چې زه فکر کوم چې د مدني فعال او د ژورنالیست ترمنځ یو څه په اصولو کې کاری اصولو کې فرق ستاسو اما په انتها کې د دوی د کار ماهیت یو شی دی. هغه هم دا دی چې to challenge the authority او raise questions. نو هغه که په افغانستان کې عظیمي دی چې د یوې عادي سولیزې مظاهرې لپاره په سړک باندې د څو کاغذي بنرونو سره راوتلی وو او کاغه ساجد حسین دی چې په سویډن کې قتل سو او وژل سو دوی ټارګټ سو په دغه خاطر چې دوی اتورټی چیلنج کوله. هغه که عارف وزیر دی چې په وزیرستان کې وژل سو. هغه په هرات کې خبریال خالد قادری دی چې دوی هغه اولین ډیر ولنربل کسان دي چې نه تنها په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه باندې په دوی باندې حمله کیږي او دوی هغه ولنربل ټارګټ د دوی حکومتونو او رژیمونو لپاره دي.
او فرشته جلالزی په ځانګړي کچرا تکلګ سپیسیفیکلی او چې خزینه خبریاله په افغانستان کې دا غي سره دا رویه چې عمومي کمدا د خبريالانو سره په تاسو څنګه ویلیا بومیا سیبو ویل نور نړیوال رسنیو سازمانونو هم دا رپورټونه ورکړي چې د خطر سره مخ ته خزینه خبريالانو سره توپیري چلن هم رپورټونه راځي. څومره توپیر د نارینه او د خزو سره د طالبانو په توپیري چلن کې
خو زه فکر کوم چې بني راي صاحب وای خدای پاک چانه د لیدلې خو په علایم باندې پیژني لکه څنګه چې طالب د جنونو لپاره مکتب تړلی چې دا یو ډیر بنیادی انساني حق دی چې تاسو دیو انسان څخه اخلي. نو د دې څخه د دوی هغه اوور آل هغه د دوی عمومي نظریه د شوز په مقابل کې معلومی جنو چې تاسو یو طفل یو ماشوم مکتب ته اجازه نه ورکوي تاسو به څنګه یو شته برداشت کوي چې د تاسو څخه سوال وکي او تاسو قدرت ته چالنج پیشکی. نو دا خو واضح خبره ده طالبانو دا خبره پټه کړې هم ده په افغانستان کې چې تاسو ګوري په افغانستان کې په ډیرو شلو کلونو کې یو لوی ټولنیز انقلاب راغی چې هغه په میډیا کې پر رسنیو کې د ډیرو شدو حضور او اولین ټارګټ څخه تاسو پوهیږئ چې شته په افغانستان کې جنګزپلو او ډیرو سختو سنتي ټولنو کې هغه ولنربل د ترنارینه. نو واضح خبره ده چې طالبانو کړ چې د شوزو باندې محدودیتونه وځکړل شوزو ژورنالیستان هم دغه څخه پاتاسوي نه دي په افغانستان کې اوس ما د کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټس راپور ویل چې البته تاسو وی او ایم باندې راپور ورکړی چې مخکې د طالبانو تر راتګ نه چې کوم سرویس یې یو زر درې سو شوزو کار کول اما وروسته دا تی دا درې سو ترافیک سوی دی اما زه فکر کوم چې شاید دغه تعداد تر دې هم ډیر کم وي ځکه چې تاسو په هرات کې یو نارینه ژورنالیست د یو فیسبوک باندې د یو پوسټ په خاطر باندې په پوځي محکمه کې محاکمه کوي او یو کال قیدور باندې باسي د هیڅ نو ډیټیلز د ورکولو پرته نو د شوزو وضعیت خو تاسو لکه فکر کوم ترغه لا ډیر کمزور او ډیر ضعیف دی
ها تاسو را سره اوسه فرشته جلال زه بومیا صاحب یو بل خبر چې موږ تاسو په باسو کو چې خبري اعلان او خبري خبري رسنۍ یا مطبوعات چې دغه چلنجونو سره مخ کې خلک بیروزګار شو خلک ونیول شو په خلکو باندې قد غنونه دي چې دا خبر به ورکې دا بنو ورکې یو بل ټکه مو په کوي چې رپورټونه دا هم وایي چې خبر اعلان چې دی اغه معلوماتو ته لاسرسي نه لري دا څومره غټ فرق پر باسي په خبر اعلان تو باندې په افغانستان کې چې خبر اعلان معلوماتو ته په ازادي سره لاسرسي نه لري
د
ار اس اف
د
نیوی
ریپورت په استناد باندې چې د محلي سازمانونو په مټه جوړ کړي دا نن یې په خپل ټوئیټر باندې کې د دې په اړه باندې معلومات ورکړو موږ په دوه سره یو یې کال کې د نړۍ په کچه چې کوم یو څه راځي هغه وادونه کې یو سرویس سره و موږ تقریبا یو څه دوی سم ځای درو دا ونن یو څه شپږ پنځه سم ځای لګوي نو موږ تقریبا درې تل وی هغه فقیر او کوڅي او دا یو بدترین وضعیت ده لدینه معلومیږي چې موږ اصلا معلومات لاسرسی نه لرو په افغانستان کې کوم معلومات ځخپل لرم او همکارانو سره رابطې لرم متاسفانه د موږ د مطبوعات لاسرسی چې په ځواب باندې یو بشپړ یو مدرن قانون درلود چې هغه اوس مضبوط ده هغه قانون او حق کې د پخپله نو بنان هر هغه څه چې حاکم رژیم غواړي هغه پر اسنۍ کې خبره شي اماغه خبريږي او بس یعنی اوس په افغانستان کې یوازې او یوازې سټیج ژورنالیزم چلیږي دا چې یو ژورنالیست پلاسي په یو موضوع باندې فیچر جوړ کاندي یا تحقیقي ریپورت جوړ کاندي هغه دیو کال تقریبا په دې په یادې اگست نو په دې په دغه ډول ژورنالیزم ته لمایندت للی د یاد زندې سوای دا او کچيري خبريال حتی وکي بیا تلاش وکي چې جینو داسې ریپورتونو ته هغه تحقیقي یا فیچري بڼه ولري وغوړي چې حتی وکي ته معلومات لاسرسي پیدا کاندي هغه په ګڼو نمونو باندې زورول کیږي تهديدیږي او دغه یو سلوشن مورد چې پیښتوي د همدغه علتونه دي چې خلکو غوښتل یا خبریالانو غوښتل چې اطلاعات لاسرسی پیدا کاندي له خشونت سره مخامخ دي
فرشته جلال زئی تاسو موږ په هکې زموږ د دونکو اردوونکو په هکې ولې یو هیواد یو رژیم یو واکمن طاقتور حکمران چې دی هغه اطلاعاتو ته په لاسرسي پابندې لګوي د دې علت سوي او هغه څنګه تر لاسه کوي دا
د پبلک اپینین په خاطر دی غواړي چې هغه د خلکو د ولسمو نظر د فریډم اف پریس د فکر کوم د فریډم اف ټاپ او د فریډم اف ایکسپریشن څخه لکه جوړیږي نو تاسو کواړي چې یو ملت قید وساتي او یو ملت محدود وساتي دوی د ازادۍ د لپاره دوی د خپل بشري حقوقو لپاره دوی د مبارزه سرکوب کوي نو دا مستبد رژیمونه اول په غوي باندې د مطبوعاتو د معلوماتو په باندې لګوي مثلا ولی باید په سویډن کې د بلوچستان د ویب سټ مسؤل ساجد حسین ووجل شي په دې خاطر چې د بلوچستانو د خپل ازادۍ لپاره مبارزه کوي نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د فریډم اف ټاک او فریډم اف ایکسپریشن دا د دغه مستبد رژیمونو لپاره
ډیر خطرناک دغه دی فرشته تاسو څه فکر کوئ تاسو معلومات څه دي چې طالبان څه پټوي چې اطلاعات او خبرونه ته لاسرسي اجازه نور کوي
دوی په افغانستان کې چې دوی کومه د اختناق فضا رامنځته کړې ده، دوی نه غواړي چې د نړیوالو دوی غواړي چې د نړیوالو څخه مشروعیت ترلاسه کړي، او تاسو چې کله د نړیوالو څخه مشروعیت غواړي تاسو نه سي کولای چې په افغانستان کې آزاد پرېس ولري چې بیا هغوی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پولیسو او د اردو کوم قتل او قتال چې هلته روان دی او هغه ډاکومنټ کړي. تاسو ولیدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روسي کې په دې باندې یو ډاکومنټ شنه شته چې هغوی د ډیرو سری سورسونو څخه استفاده کوي، اما که په افغانستان کې آزاد مطبوعات وجود ولري نو دنیا ته به ډیره لا د افغانستان وضعیت واضح شي، او په دغه خاطر باندې طالبان په هیڅ وجه نسی کولای چې د نړیوالو مشروعیت ترلاسه کړي. دا د انجونو باندې چې کومه مسله راپېښه شوې ده، د انجونو په تعلیم باندې پابندي، دا ډېر د سوشل میډیا او د سوشل جرنالیزم او د یوټیوبرانو د طریقې څخه ډېره هایلایټ شو. نو مثلا یو شه دراوزی مظاهره کوي د خپل حق لپاره او د دې انټیمیډیشن بای دنیا و نه ګوري، په دغه خاطر باندې دوی دغه د میډیا بلاک اوټ د خکوي چې خپل اختناق څنګه ساتي په خلکو باندې او په عین حال کې دنیاي ونه ویني له دنیا نه پټي. خو زه فکر کوم اوس په افغانستان کې طالبان نسی کولای چې دا په دې کار باندې بریالي شي، ځکه سوشل میډیا په وخت کې یو نو it will take time.
ها راسره اوسه بومیا صاحب کوم خبره چې ما د فرشته جلال زی سره وکړه او دوی په خپل خبرو کې اخر چې کوم ټکی ویل چې سوشل میډیا یا ولسی ټولنیز رسنۍ چې کوم دي د هغه په موجودګۍ کې طالبان په دې کې نشي بریالي کېدې، تاسو صحه د پوري ویني دا ټولنیز رسنۍ چې کوم دي فیسبوک ټوټر یوټیوب او داسې نورې هغه په افغانستان کې د ټریډیشنل میډیا یا روایتي میډیا چې کوم وو چې ټي وی وو ریډیو وو اخبار وو ویب سټ وو داغي ځای نیسی لګیا دي، او هغه خبرونه چې طالبان پټول غواړي هغه ټولنیز رسنۍ د لارې نړۍ ته ښکاری یا ورخ یا 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 امکان لري چې ورته ورسي. بومیا صاحب
په هر صورت ټولنیز میډیا یا سوشل میډیا چې سوشل ژورنالیزم خپل ځای لري او هغه چې قانونی یا رسمی میڈیا و خپل جای درلوده، په سوشل میډیا کې سره نه دي چې اخبار یا معلومات څوک نشي کنټرولولی نه کوم سانسور پرې وضع کولی شي، خو ستونزې همدغه دي چې تر څنګ یې بیا هغه د یلو ژورنالیزم یا فیک نیوز برخه هم ډېره قوي او همدار ځینې ګڼې نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي. ولې
او وسنۍ حالات کې خلک نابوسی دي، ځکه او بیا سه او بخیدې ځکه تاسو اشاره ومه تاسو اول چې دا فیک نیوز یا جالي خبرونه یا درو خبرونه چې دا هغه هم یو د دې یو بل اړخ دی یا څنګه دا یا یو علت دی چې هغه مشکلات پیدا کوي. اي طالبان تاسو ته یاد وي فرشته جان ته هم یاد وي چې د افغانستان انتخابات کې دل هغه وخت مو به چې کله طالبان را روان وو او په دغه وخت کې ځنی نړیوالو رسنیو داسې په ځانګړي کچه فیسبوک په لور رپورت خپور کړي وو چې له پاکستانه ناستو ځنی ډلو د خلکو په ذهنونو د اثر انداز کېدو یو منظم نت ورک جوړ کړي وو. ایا طالبان وز داسې کولای شي چې هغه د دې ټولنیز رسنیو د دې فیک یا جالي خبرونو د لارې د اولس ذهن سازي ته سپلان لري یا اثر انداز کړي شي؟
ما تیر ورځ له جینو ژورنالیستانو سره یو له جینو با خبره سرچینو سره معلومات شریکوله باندې د دې فیک نیوز په ارتباط باندې مداسې معلومات مې ترلاسه کړل چې خپل د طالبانو د استخبارات ادارې اوس هغه برانچ چې پخای په پاکستان کې درلود اوس یې کابل ته انتقال کړی ده، او غواړي یو ډول د یوې اتنیکي جګړې لپاره د سوشل میډیا په واسطه باندې یو بستر مساعد کاندي. دوی په زرهاو باندې فیک اکاونټونه جوړ کړي ترڅو د خپل جینو اعمالو د ورکول او پټولو لپاره په د ټولنې په ذهنیت کې یو بل پرده وغوړي ترڅو دوی دغه پردې د غوړولو په استناد یا په مرسته باندې خپل اهداف ته ورسیږي. نو دغه وستونزه د سره لدی چې سوشل میډیا اوس د رسمي میډیا په بیلانس یا په تناظر معلومات هم خلکو ته رسوي، اما متاسفانه اوس کې د ټولنې ذهنیت ته ځای مراجعه کاندي د سوشل میډیا په واسطه باندې کوم فیک نیوز چې خلکو ته رسیږي، فیک معلومات چې خلکو ته رسیږي هغه ډېر ځواکمن دي. سره له دې چې ټوله نړۍ او د افغانستان شاوخوا سیمه ټول فیک نیوز نه لیږي، ولې په نوره نړۍ کې یا غریبي دنیا کې خوشبختانه دا ده چې د زده کړو کچه لوړه ده، فیک نیوز او اصلي خبر سره پرتله کیږي او یا هم مغه کیږي، خلک زر تشخیص دي. اما په سنتي ټولنه لکه افغانستان کلیواله ټولنه کې دغه فیک نیوز هم چې له اجتماعي رسنیو نه خپور شي که اوږدمهاله نه وي، لنډمهاله اثرات منفی اثرات خپل
شیندلې. زبا استاسونه او فرشته جلال زین دا تاسوونه هم کوم چې کم چې د افغانستان ملي نشریات وو یا شخصي نشریات وو چې په ټي وي وو، ریډيو وو، سټیج وو، سټوډیو غانې وي، هغه په تیر شلو کالو کې څه خودل اوس په دغه سکرین باندې اورال یا عمومي عکس سچ سري دل کې کم اوازونه اوریدل کېږي، کم سهرلي دل کېږي او هغه کم پیغام دخل کو زینو ترسی پدی بم خبر کو من سره وبله مل منا هم راضی په پروگرام کې پسول ازو کې افغان خبریاله مسکا سنگر نیازی خو زه ورکوټ د ماخلم چې بیرته راشم ما مونږ با د افغانستان نپرتا د پاکستان په خبریال تو خبریالن تو ورپی خو چلنجونو هم باسونه کو خو لومبه یو دما راسروسه
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یو ور بیا سلیم شهیدا د ویډیو وخت پرونه هلی وی ویډا زه رحمان بونرمه نن په دنیا کې د مطبوعاتو د ازادۍ یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ منځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې نړیوال وای په اوکرين کې د جګړې په ډګر کې خبر اعلان د سخت چیلنجونو سره مخ دي. په نړۍ کې ډیجیټل جرنالیزم یا صحافت چې د هغه د محاصرې لاندې ده. ځانګړي کچا افغانستان کې د طالبانو په 15 اگست تیر کال وخت د رسیدو راسه فزرګورو خبر اعلان بیروزګار شوی، نیول شوی، زورول شوی او هغه د وخت د خسترو چیلنجونو سره مخ دي. پاکستان کې هم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست، فریډم نتورک، ریپورټرز وداوت بارډرز دا هغه ادارې د خبر اعلانو د خوندي ساتلو چې وای د خبر اعلان لپاره کار کول پروستیو کې ډیر زیات ګران وو، بلکې فریډم نتورک او ریپورټرز وداوت بارډرز یو ریپورت کې ویلی و چې د ترشیوي حکومت کې عمران خان د خبريال توپ اخکاری وو. په دې باباس کو موږ صدا خبرونه کې د سیف مغاد افغانستان مشر زیا بومیا سیف دی او افغان خبريال او په کولمبیا په وندون کې د سیاست ماصله فرشته جلال زیدا اوس موږ سره ملګری کیږي. په دې خبرونه کې افغان خبريال مسکا سنگر نیازی فصولو کې ملګری کیږي. زاغو طرف تر اعظم فرشته جلال زیدا د تیرو شلو کالو لګ مختصر تصویر یا عکس د افغان میډیا چې کومو تاسو چې کوم لیدا پکې مو کار کوو یا مو سملګرو پکې کار کوو کاغذ زمنګ لیدل کوو دوم کو توخه چې څنګه وو سکېدل سروان وو د غګا سمر آزاد وو سمر پابند وو
په افغانستان کې لکه څنګه چې ما وویل په تیرو شلو کلونو کې یو ډېر سوشل غټ ټولنیز انقلاب راغی او هغه په رسنیو کې د ښځو حضور په افغانستان کې ښځو کولای شي چې کومه پاتو کې آزاد نه کار وکړي او همدارس د رسنیو تنوع یعنی د حکومت مخالفو د حاکمو ادارو مخالفو اخبارونو تلویزیونونو رادیوګانو هم را د فعالیت حق درلود د کوم چې غوډه به طرفو رسنیو حق درلود او ګورنمنت میډیا هم فعاله و. نو دا یو ډیر دغه هلتي دغه کوم مقایسه کو د په مقایسوي ډول یو هلتي بستر دې ته جوړ کړی و چې په دې کې د بیان ازادي او د رسنوي ازادي و د وکړي او کدا سیستم مثلا نور شلکاله درلودلی وای شاید د کیفیت له لحاظه دا لا به تر سوي وای. نو دا یو ډیر فزله پوری او ډیر یو به سابقه اقدام په افغانستان کې وسو نړیوالې ټولنې د ډیر حمایت کا او د دې د افغانستان ژورنالستانو ډیر غټ قرباني ورکړه. مثلا ما چې کومه اداره کې کار کول د دې ادارې زما سره یوازې نه نفر خبري اعلان او وجل سول پنکهای حمله کې او په ټارګټ کلینګ کې. نو وی پېډ ا هیوی پرایس فور دس ډیر غټ بیا مو ورکړه او دا 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 بل شکه چې مشکلات ډیر پکې وو. مثلا حکومت د ژورنالستانو د وهلو تکولو بومیا سټي ارقام ډیر معلوم دي د هغوی د نیولو دغه کارونه به کېدل. اما په عین وخت کې د ژورنالستانو لپاره د حمایت نړیوال سازمانونه او د ژورنالستانو خپل لوکل ادارې چې د دې حقوقو یا د دې د ژغ د پروتوکولو د فارای کاکاو یا د غسی ادارې لکه ار اف ار ال لکه وی او ای لکه بی بی سي چې دوی به هم سپورټ غونډې کاکول د نور ژورنالستانو لپاره متاسفانه په دغه ډیرو باندې اوس په افغانستان کې بندیزونه لګیدلې دي. نو زه فکر کوم چې د ټولو مشکلاتو سره په افغانستان کې یو ډیر غټ اقدام شوی وو. ما د هند د مطبوعات زه ډیر تعقیبوم، د پاکستان مطبوعات هم زه ډیر تعقیبوم او زه غواړم چې په فخر ووایم چې په افغانستان کې زما د همکارانو او د نورو ژورنالستانو ډیر زحمت په نتیجه کې موږ ډیر د فکر ازادي او د بیان د ازادي اکسرسایز د پاکستان او هند په مقایسه د ایران سره اصلا قابل مقایسه نه یو. د هند او پاکستان په مقایسه موږ ډیر اکسرسایز کوو د فریډم اف اکسپریشن چې موږ ترلاسه کوو. د پیرو چیلنجینګ مسایل مثلا مذهب باندې خبرې کولې، د شوزو په اړه مو خبرې کولې، د ازادي د دین او انتخاب باندې مو خبرې کولې. مثلا په افغانستان کې دا یو ډیر تاریخي اقدام و چې یو هزاره ژورنالیست د افغانستان پښتو ولسمشر خپل دفتر ته راغواړي او د هغه څخه چیلنجینګ سوالونه کوي او دا یو نورماله خبره سوي. او
فرشته یو خبر تاسو یو خبر وکړل زه ډیر په غور مورته وګورم په دې باندې د بومیاسم د تاسو سم کومه چې د هند پاکستان په مقابله کې د افغان خبريال حق چې وغه آزاد بو او غډیر باوري وو. تا یو ځانګړی مثال راکچې یو خبريال چې هغه په کابل کې نه دی، هغه پښتون نه دی یا په علاقېس کچا کار کوي، خو هغه هم جمهور رئیس یا صدر اعظم راغوخته شي خپل دفتر ته تپوس کول شي چیلنجینګ یا سخت تپوس کول شي یی دومره ازادي وا کته دی. یو مېرمن خبريالې پتوګه باندې ځنی نور مونږ ته داغه وخت د کار سم مثالونه راکې. مثال پتوګه بازار ته تک آزادۍ سره تا کولې شو
دغه خطر آزاد کولای شوی ابونی رسېب چې ما زه په یدم چې لا انفورسمنت ول هیر می ان نړیوال سازمانونه ول هیر می کما ته انتحاري حمله وسوه لکه سکیورټي وایز امنیت وایز امنیت خرابو. اما زه د دې څخه ما دونه تشويش نه درلود چې که زما سره کوم انجستس وسی او یا زما سره کوم داسې یو کار وسی چې په هغه کې زما حق تر شولان دي، نو هلته هیڅوک نشته چې ما आवाज واوري. اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته چې دا یو خبري आवाज واوري، لټرلي هیڅوک نشته ځکه نړیواله ټولنه هلته فعال نه ده او اتورټي هم د ژورنالستانو د انټیمیډیټ کولو او د وی د ژوند خاموشه کولو کار کوي. اما چته ماته په افغانستان کې مشکل پېښې ده، لکه د افغانستان حکومت، د افغانستان پولیس، د افغانستان آرمي او په افغانستان کې موجوده لوکل د بشري حقوقو او د ژورنالستانو د حقوقو د حمایت ادارې هلته وي. یو چانه یو چا د یو چا خبره اوریده امنیت دي منفي کو امنیت خراب او هغه امنیت په وخت فکر کوم زموږ د کارخانه نو مثلا الیاس دایز ما کارو د پیلمن کې شهید سو دته سټمنټ راغلی وو چې تا ټارګټ یې تبعید له هلمند اوځي. اما د غشتل چې د هلمند خلکو ژغو اوسي د تر اخره په هلمند کې فاتس له هلمند ونوت د ویل چې زه ژورنالیست یم داس ما کار دی او ما خطر منلای دی او د شهید سو بل اخر. نو دا رقم امنیتي مشکلات وو، مګر ژغ اوریدل کېدل دا سينه و چې د افغانستان حکومت بالکل د افغانستان د ژورنالیست ډیر مهمه आवाज درلود. بومیا صاحب دلته ستاني
بومیا صاحب سره خبر کوم خول بلې پېژدل شوی خبريالي مسکا سنگر نیازه ته په خیراله و نیازه په پروګرام کې ته په خیراله و.
ډیر زیاته مننه بومیا صاحب، سلامونه تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته او محترم مهمانو ته.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. موږ په دې خبرونه کې په دې باس وکړو چې په افغانستان کې اوس سره باندې خبرلند کم چیلنجونو مشکلاتو سره مخ دي. په خوا د افغان رسنیو مطبوعاتو سهره څنګه وا ازادي سمروا په دې مباحثو کې یو ځانګړی تپو تاسو نه کومه د 15 اگست نروستو کال وزره یو وشتم کې ډیر خبر اعلان له افغانستانه فوتلو مجبور شو، مجبور کړی شو، یا د ژوند د خطر په وجه باندې هغه خپل لاړل. تاسو هم باغو خبر اعلان کوي وای او خزینه خبر اعلان کوي وای چې په خو افغانستان کې پرسنیو کې په ټلویزیون باندې کار کوو. تاسو ذاتی مشکل تاسو سم احساسو خپل یا تاسو د کورونې خیال سو چې ټول افغانستان پرېږده؟ دا خو فلته
معلومه ده چې یو ډیر
ستر
ناورین دی رامنځته شو، خاصتا د خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایط کې هیڅ خبريال هم معصوم نه دی او محفوظ نه دی، او هر خبريال څخه خطر شته، د هر خبريال باندې بندښت ده، د آزاد بیان آزادۍ پر سلسله ده. کله چې په افغانستان کې هم په دې وروستیو وختونو کې هم زه ټارګټ شوی وم، دا سره پورونه امنیتي ملي او د کورنۍ چارو وزارت کلاسه کړی او چې دوا کې ترکی د لیواري ماتروکي نو هغه وخت هم زما لپاره خطاوا او زما لپاره دوی ځانګړي تدابیر نیولي او چې زما ساتنه وکړي. کله چې د لسم د اگست کابل سقوط شو او طالبان راغل افغانستان ته، افغانستان ونیو، نو خطر احساس د لا زما کورنۍ او زما دوستانو دا اند چې به افغانستان کې پاتې نشم. یو لامل خدا او چې شاید دوی ماترور کی بیا هم یزما نجمان نگواز کرا مخ دی، بل لطا چې ننو دی افغان خزینه خبریانان لپارا دکار زمینه آغا سی مستعید نده، آغا سی زمان چی پخاو آغا مستعید نده، نو دا وطول اگر سکنسی بی آغا مشکلاتو چی دیخی زم مجبور اکرلا چې افغانستان ته د ما او د افغانستان بهر شما پر ډیرو سختو شرایطو کې او د ډیرو سختو شرایطو په ګاله پردالو سره
ما او شکرلې چې افغانستان ته لږ مسکا څنګه نه یو بل ټکی راټوې تاسو ول چې پاغه وکه هم تاسو د تحفظ ضرورت لپاره ځانګړي تدابیر بو خو بیا هم تاسو داغه وخت کار لګ تجربه مو ته نور ویل شي چې کار مو چکو ست تجربه مو لرله په امن کې مو کار کوو، په دې ازادۍ سره مو کار کوو او کم ځای کې مو څه کول.
زم په افغانستان کې د افغانستان لا ملي راډیو ټلویزیون سره مخار کو تقریبا تکلنه تجربه ورسره لرم. هلته می لایف پروګرامونه مختوړل، سیاسي خبرونه وی، خبرونه و، اجتماعي خبرونه وی، حتی ورزشي او سیاسي خبرونه وی چې ما خبرونه می مختوړل په افغانستان کې تقریبا زډیر انګیج و ما ډیر مسایل سره سیاسي پروګرامونه کې هغه څه چې مهم په افغانستان کې پېښې د جرګې وی د افغانستان ټول ټاکنې وی مهم مهم سیاسي موضوعات او په دې خبرونه کې ته ډیر ومه
کله
دی کله دی ما په یوې مهمې دولتي ادارې کې هم کار کاوه چې دا هم راته واخو او د دې عمل هم کېدلای
کله تاسو محسوسول چې د یو پښتنې سوال یا تپوس په وجه باندې ته یو ملما یا یو سیاستمدار یا یو حکومتي چارواکي یا یو عادتن غواخلی
مستقیما ما ته غواخ نه دی شوای چې ما څوک مستقیم و غواخی دا ما خپل غواخ ترلاسه کړی نه دی. صرف یو وخت چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې زما دوه د پرمختګي امنیتی ملی ریاست لخوا او د کورنۍ چارو وزارت لخوا مکتوبونه ولېږل شول چې زما ژوند په خطر کې دی او زما لپاره دوی باید تدابیر ونیسي چې زما ژوند وژغوري. نو مستقیما کوم تهدید ترلاسه کړی نه
وره. سمه ده. بومیا صاحب، دوه مېرمنې افغان خبريالې خپل تجربه بیانوي او هغه په تجربه کې دوټه کې مونږ ته وویل دا خبري داسې ښکاري چې دا خپل پروفیشن پېښې سره مینلري پېښور دی، بل په دیودا سټولنه کې چرته چې نرواکي ډیر ده چې سړو پټولنه کې کار کوي، بیا هم دی وی چې موږ په ازادۍ سره خپل غږ رسول شو کار مو کول شو، د ځړورتیا خایچه په تیر شلو کې افغان میرمن خوندې و محفوظ وا او په د سړو سره یو شان وګ پوګ کار کوو. موږ په دې د ما د فرشته جلال زین هم ته پوس کړو چې په تیرو شلو کالو کې کم تصویر وو اکس واغسو هغه دې موږ ته خو د مسکا مهم اوریدا دې باندې وخت مخکې ملک ډیر باس موږ کړی د خوس د 15 اگست وروسته دغه تصویر کې څومره فرق راغی څومره بدل شوی دی اوس کوم سحری دل کیږي کم اوازونه اوریدل کیږي او کم پیغامونه خلکو ته رسول کیږي په مطبوعاتو کې په فانی تصویر خبر نه کوو د اوسنۍ کوو.
او خا کوم رسنې درلودلې رنگونه سلیقي فکرونه سازونه اوازونه رنگا رنگ او رنگونه له رسنېو نه په نمایشي کول کېږي. اوس پر رسنې کې هغه څه لیدل کېږي چې هغه په جماعت کې هم لیدل کېږي. فرق دورونه ده یوازې یو رنگ یو اواز یو فکر یو ذکر او یو یو سلیقه په نمایښ کول کېږي هغه هم ډیره تکراری. یو شی به زه تاسو ته ووایم زه په افغانستان کې دونه له خبریالانو ملاتړ موجود و یا قانونمندي موجود و زه د یوې داسې کمیټې مرستیال وم چې رئیس د افغانستان د ولسمشر معاون و او د په هر 15 ورځو کې جلسات درلودل. ما خپل لوی سارنوال وزیر داخله رئیس امنیت دا ټولم را غوښتي دي او هر 15 ورځو کې پښتنه تکراله وظایف په مرکول چې دالته خبريال ته سنځه ده دالته رسنۍ ته سنځه ده دالته قانون دی رسنۍ نه د مراد سوې دغلته د معلومات د لاسرسي قانون نه د مراد سوې دندې په مرکول به تم ریپورت راځي په دې کې خبريالان هم غړي ټوب درلود او د حکومت چارواکي هم غړي ټوب درلود. د دې کې تر څنګ زخپلې او تجربه وایم زه د افغانستان د دولتي خبری آژانس یعنی باختر آژانس رئیس پاتې سویم. ما په باختر آژانس دولتي آژانس ته په دولت باندې انتقادي تحقیقي ریپورتونه خپاره کړی دي. وزیر مې نقد کړی ده دولت مې نقد کړی ده او د دولت چارواکي مې نقد کړی دي. انتقادي خبريالي مو پکې کړی ده زه خپل شاید مې په ویب سایټ کې دا اوس پراته دي د ما په یو ریپورت چې په دې اژانس کې خپور شوی ده د دولت کابینې فوق العاده غونډه جوړه کړې ده چې دا موضوع وڅړي. نو بنان انتقادي ژورنالیزم هلته دغه نواده کړی و چې نه یوازې په خصوصي رسنیو کې بلکې دولتي رسنیو ته مخه کړی و. اول ته هم کرا کرا ځواکمنې ده فرق د وخت جلال زی ویلې چې د هند او د پاکستان رسنیو سره د افغانستان رسنیو هغه کوه سیالي او رقابت کوه دا رښتیا خبره ده. په تیرو شلو کلو کې موږ هیڅ رسنۍ په افغانستان کې حبس نه درلودله ولی په تیرو شلو کلو کې جیو په پاکستان کې حبس کوله. دوه نم تفاوت هم سره درلوده د حوادثو شمیرم بم معمولا د موږ کم و. انتقاد هم زیات و لکه څنګه چې تاسو هم ویلې په تیرو شلو کلو کې دا دورم راځي چې د عمران خان د پاکستان صدر اعظم د رسنیو یا د خبریالانو کاری نوم واخیسته ولی په افغانستان کې هیڅ کله داسې را نغلل چې د حکومت یو چارواکی کاری بلل شوی. نو بنان ښه و اوس نو رسنۍ په جماعت بدلې شوي دي ملاب کې غږیږي او ما خپلې قصې کې رنگونو آهنګونو اوازونو سلیقو ولاو یو ټول شانو سره خور موږ یو आवाज اورو او یوازې تور سپین کې وینو مننه
بومیا صاحب زه زړه مینه غواړی خو تاسو برس خطاو ما زم په پروګرام کې نور ملمنه هم را سره راځي تاسو هم کارون لره موږ سره البته دو ملمنه فرشته جلال زئی او موسکا سنگر نازیب نیازی بر سره وی خو تاسو به زرس خطر کوم ډیره مننه بومیا صاحب چې په موږ پر پروګرام کې سره ملګری شوی وای
سلامت
ډیر مننه خپل خیال ساتي. زه یو ور بیا تاسو راځم فرشته جلال زئی ما دوور جته مخه یو سپیس اوریدو تاسو هم پکې موجود و نور خبر اعلان افغانان پکې هم موجود و تاسو په هغه سپیس کې یو ټکی ویلې و چې ماته یاد دی چې تاسو کار کوو تاسو ته خبر راغی چې هغه پلان کې خبريال تاسو همکار شې دی وجل شو دا داغه وخت چې د کله چې تاسو افغانستان کې وای طالبان په واقع نه راغلي گویا معنی دا شو چې هغه وخت کې هم خبر اعلان د غواخونو سره مخ یوازې وستري اغه قسم ته کول شي اغه حمله پاګه چا کړي او اغه واقعي اغه دغه ځای حکومت افغان حکومت کړي وکنه سوکو اولي د خبريال ملګری اساسو جوړ شوی وو
او متاسفه انا ما لکه څنګه چې تاسو ته ویل په ورستوي څو کلونو کې زما لښتروژنه همکاران چې زما سره یې نږدې کار کړی و دوی ووژل سو خو دا متاسفه انا د اپریل ډیر شمه نیټه او په اړه چې موږ کوستیس کې په ژورنالیزم او په افغانستان کې د ژورنالیستان په وضعیت خبرې کولې د اپریل په ډیر شمه نیټه باندې په 2003 میلادي کال کې د کابل په نهمه حوزه کې انتحاري حمله وسوه او په دغه انتحاري حمله کې تریدا ازادي رادیو خبرنگاران ووجرسول البته نور ژورنالیستان په غوړت ووجرسول فکر کوم تعداد 15 لسنه او زخمیان سول دوی د یو انتحاري حمله سره او دوی دغه کوریج ته ورغلی او په غیر سیبوهمه حمله سره په دې کې زما سپام کارو سباون کاکړ یو د زما فیورټ هم کارو د زما دوستو ملګری نیو نو زه چې کله سار دفتر ترالم یو هم کار تر ولا غستا فیورټ زخمی دی نو ما امید نه درلودم چې په افغانستان کې څوک په انتحاري حمله کې زخمی شي هغه به جوړ شي نو بیا دی یو څو ساعته ژوندې او بیا شهید شو متاسفانه خو دا کته چې ما تاسو ته مخکې وویل په دا شنو کلونو کې چې کوم پرمختګ په افغانستان کې سوی هغه ژورنالیستان او خپل د ویني
فرشته
انتحاري کولې هغه هم واضح معلومه ده په ځینې کې سونو کې طالبانو مسولیت اخیست په ځینې کې سونو کې داعش مسولیت اخیست او په ځینې کې سونو کې مثلا کله چې به دا رقم ډیر شمیر ژورنالیستان ټارګټ شو او د پبلک اپینین په خاطر به طالبانو مسولیت نه اخیست اما ټول خلک پیدل چې پر ژورنالیستو کم
کړو فرشته زه یو تا چې کړه د ماته د سباون کاکړ خبره کولنو هغه وخت ما تخپل هم خپل کار را یاد څه دوز له هم د غشند ځانمرګي بدونو ته چې شوی دی هغه خبري ان توپ ته ورغلی ما بیا د دزو یا د حملو د مرګ دخلې نه د وتلو تجربه لرم یو ځل په دریم ځل بیا په ګونیر کې یو انتخابي کمپاین وو وټونه ورکول کېدل زه زما همکاران چې 15 کسان چې واځي ورغلی وو د خپل ډی اس ان جی ګاډي سره د ځانمرګي بریس کارشي وو او موږ دنه کړو ځانمرګي بریس بشو نږدې 15 متر لري کې بیا دا غوړ سوچ کوم ډز کې دی او ته چې کم باته د 52 کاکړ خبره کوله ماغه وخره ده وو आवाज ما په وجودونه هم ده هغه تجربه ډیره خطرناک په تاسو حال کې خبريال چي دي ک بم چو دی وی ک طوفان راغلی وی ک ګولې وریږي ک چا حمله کړی وی د کار کوي په یوکرين کې هم د غشن خبر اعلان شروع سي رغل کړی د کار کوي هغه د حمله کار کوي او دغه تجربه واقعي ډیره سخت ده فکرمندي وړ ده او سمشته ده تاسو ول چې انتحاري حمله ولګ را تویل شي بیا تاسو معلوماتو کول دا انتحاري حمله په تویل کې چا کړی و په خبريال کې جل شي کوم نشي وو
متاسفانه کله چې بدغو دوه ډلو چې طالبان او داعش وو مسولیت وانه خست نو په هغه کې درېمه ډله وانه چې دا رقم کارونه وکړي نو دوی په دې خاطر چې د ژورنالستانو باندې ډېر زیات عملی به خلک په مقابل کې را دخ کول نو دوی هغه د نفرت او انزجار په کنټرول په خاطر باندې به رسمه
مسؤلیت نه اخیست موسکا تاسو تر په ور بیا راځم موږ چې کوم د تیر سلويخ منډو کې باسنو کول د تیر وخت باسمو مو کو دا به چې کوم جلنجونی دا باسمو کو راتلونکو کې کیسه سهيلي سدي تاسو امیدونه غوښتنې سدي دا اوس چې کوم مشکلات تي تاسو خو چې کوم خبرل بهر لاړل ځانونه وجورل یا وسوم د چلنجونو مشکلات سره مخ تي زماته معلومه ده چې هغه شنکارونه نه لري روزګارونه نه لري خپل خپلوان نه لري په داسې هوادونو کې چې دا غزه ژبه او کلچر چې دا غي سره آشنا نه دي چیلنجونه دا خپل هم ډیر دي خو افغان کې پاتې خبرې افغانستان کې پاتې خبرې اعلان دا غوړه پر سکه دل پکار دی فکر کوي مسکا
په دغه شرایط کې لکه څنګه چې تاسو هم ته اشاره وکړه چې هغه خبرې اعلان چې د هیواد بهر دي لړتي رستون سره مخامخ دي او لکه کلچر شبا او همدارنګه نوې محیط د چې د ژوند شرایط څومره د متفاوت دي له افغانستانه د هر څه یو ډېر غټه ستونزه ده او بل دا چې په افغانستان کې کوم خبري اعلان دی د ژوند د هو واضح خبره ده چې د خطر سره مخ دي د څنګه چې موږ اوسېږي ارقام ګوري په افغانستان کې تقریبا 5300 خبري اعلان خپل دند له لاسه ورکړې دي او همدارنګه تقریبا 200 یا تقریبا 300 رسنه رسنۍ بدلې شوې دي او هر هغه خبریا چې په افغانستان کې دی زه لډیرو خپل همکاران چې په افغانستان کې پاتې دي د دوی نظر خبرېږي ما دوی هر یو په کوشش کې دي په تلاش کې دي چې د افغانستان نه بهر ووځي ځکه چې د دوی لپاره په افغانستان کې ژوند ډېر تنګ شوی دی او دوی د بیان ازادي نه لري د فکر ازادي نه لري هغه هر هغه څه چې خوښوالو دوی په فکر کې او دوی په کړنو کې هغه نشي ترسره کولی هغه نشي ویلای کوي نو دوی به محکوم کیږي دوی به په بند محکوم کیږي بند کیږي به وهل کیږي به ټکول کیږي بل دغه سیستم سره مخامخ دي زما په څیر د ټول افغانانو یا د ټول خبرې رامې هیله دا ده چې افغانستان یو ځل بیا لکه په خاص په څیر شي په خاص په څیر وضعیت یا پاپسي پکې حکومت حاکم شي چې ټول خبري اعلان پکې د ازادۍ ساوخلي لکه څنګه چې جلال په فورمه مو ته اشاره وکړه موږ په تیر کلو نه دي خاص کله 2015 او 2016 کلو نه دي د آسیا په سطح د مطبوعات د ازادۍ په برخه کې په سر کې وو نو یو په تو موږ په تیر ازادۍ د بیان نه لرله ازادۍ د مطبوعات نه لرله دوی دې کوشش کاوه چې افغانستان په تیر وو سي اما دا څنګه وو دوی په هیوادو نه دي اما اوس لږه نو لیست چې اوس کوم حاکمیت افغانستان کې دی دا څه شرایط کې زموږ هغه ټول نشر کړلې لاسته راوړنې دي مطبوعاتو په تکي دا ټول زر د صفر شوې دي ټول له خاورو سره خاورو شوې دي زما ارمان دا دی زما کې دا ده چې دا زر تر ژره دغه وضعیت خاتمه ومومي او یو ځل بیا افغانستان لکه د تیر په څیر شي د بیان ازادي د مطبوعاتو ازادي د ژوند کول ازادي د رنگارنګ ژوند ازادي پکې حاکمه شي دا زما لوی ارمان
مسکا سنگر نیازې زړیر خوشاله شم تاسو سره خبرې وکړم تاسو موږ سره ملمنه شوې ډیره مننه چې پروګرام کړو سره غلې وای ډیره مننه سلامات ډیره مننه تاسو سره بل خبريالا او د سیاست محصله په کولمبیا کې فرشته جلال زئی هم دا جلال زئی تاسو موږ ډیره شکریا ادا کوم مننه مو ادا کوم چې د خبرونه کې موږ ته وخرا کو ډیره مننه خپل خیال ساته چې موږ سره ملګری شي وای ډیره مننه زبا په پاکستان کې د خبريالانو د وفاقي سازمان فدرل یونین اف جرنالिस्ट صدر شهزاد ذوالفقار صاحب سره خبرې کوم شهزاد ذوالفقار صاحب موږ سره ملګری شي پروګرام کې دا ته بخیراله وایم ذوالفقار صاحب سره مشه خا موږ سره تداغه مخکې چې د موږ سره ملګری شي په پاکستان کې هغه خبريالان چې په ټلویزیون چینلو کې کارونه کول هغه خبرونه لرلې هغه د خبرونه لری شو لری کړې شو یا د غواخرو په وجه باندې هغه د کارونو پرې خودل وسکې خپل خبريالتو په څنګه ژوندې ساتلې ده په دې کې یو بڼه یا لار چې د یوټیوب چینل هم دی هم په دې موضوع باندې د ویو ډیو خبريال وقار یو رپورت تیار کړی دی دا رپورت ګورو
د صحافیانو نړیوال تنظیمونه وایي چې د پاکستان مرکزی رسنۍ د بندیزونو سره مخ دي د ماحول کې آنلاین رسنۍ خلکو ته په ډاډه سره حقيقي معلومات رسوي د ویډیو خبرولو سماجی رسنۍ یوټیوب نن سبا د پاکستانی صحافیانو د خوخه پلیټ فارم دی دا صحافیان وایي زموږ شخصي ټي وي چینل د اډیټوريال پالیسۍ په نامه مالکانو ته اقتصادي ګټه ورکوي او اکثره مهم خبرونه د سنسرشپ ښکار شي زکه د سنسرشپ مخنیوي لپاره یوټیوب یو د خوخه پلیټ فارم دی
کیونکه قدرنه لګی مینستریم میډیا کې
دا یوټیوب چینل پرانستلو یو علت دا چې پاکستان کې په مرکزی رسنیو بندیزونه دي د پاکستان خبريالان د اظهار رائے د خپلواکۍ د خطر سره مخامخ دي او بل دا چې د پاکستان مینستریم میډیا خپل اعتبار هم وبایلو نو ځکه اوس یوټیوب لدی متبادل دي او د کره معلوماتو د پاره د اعتبار وړ دي په سوشل میډیا خو اوس ډیر مهم خبرونه مخې ته راځي لکه چې فوکس جاری کړی شوی د پاپا جانز خبر د عمران خان د غړایواله خبر او دا سينور
پاکستان کې شاوخوا 3 ملیون خلک انټرنیټ ته رسائی لري سېډون کې وای په پا پاکستان کې په پا اخبارونو او ټي وي چینلونو باندې سیاسي موضوعات زیات شوي د خلکو د ستونزو په اړه رپورټینګ ډیر نه کیږي نو خلک حکومت ته د خپل ستونزو رسولو لپاره سوشل میډیا کاروي د یوټیوب لخوا جاری کړی شوی یو رپورت کې ویل شوی چې خبرونه په اغه اته وډمبي موضوعاتو کې یو موجوده چې په پاکستان کې خلک د یوټیوب د لارې ګوري
اس ملک میں بہت زیادہ لوگ ہیں
زیاتره خلک داسې دي چې یوټیوب ازکه خوخی چې هغه داسې خبرونه لیدل او اوریدل غواړي کم چې ورته د پاکستان میډیا نه خای او زما د چینل د مشورتیا وجه هم دا ده چې ز سیول ملټری مسلو باندې خبرې کوم او کله چې سیول ملټری مسلې زیاتې وي نو زما لیدون کې ډیر زیات شي او کله چې سول ملټری مسلې نیوي نو د لیدون کشمیره نیمه هم پاتې نشي.
سیډنکار یوټیوب ته د جېلی خبرونو او د ناسمو معلوماتو خبرولو پلیټ فارم هم غني او وای چې ټي وی چینل او اخبارونو په سیر د یوټیوب کما ایډیټوريال پالیسی نه لري او د فیک نیوز په دې وخت کې کتونکو ته اکثرا په یوټیوب غلط خبرونه او تبصره هم وړاندې کړي شي او خلک پرې باور هم وکړي.
بل چا سره تکار کې چې څه لیکل غواړي کې هیڅ چې هغه ستاسو لیکل یا هغه ستاسو ثاټ چې کوم دی هغه پورا کنوی نشي نو دې کې دا یو دی چې تاسو خپل یو چینل دې بلته ایکسپریسلی خپل فریلی تاسو خپل ثاټ ورکول شي تاسو په زړه سره ازي په اخبار کې دې چې موږ تاسو خبرې ورکو هغه کې هغه ایډیټینګ وشي هغه خبره چار دی رنه شي دا غیر خپل اخبار یو خپل پالیسی وی جار چا تاریخ خپل پالیسی وی نو دې کې هم دا یو انډیپندنت سټډي
کار دی وی چې د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ایچ آر سی پی کال 2021 کې د پاکستان دننه د رائے د اظهار په صورتحال سخت اندېښنې سرګندې کړې دي او په ورستو کې غیر دولتي تنظیم فریډم نتورک ویلي چې په تیر یو کال کې د پاکستان دننه د صحافیانو پر ضد شپږ اتیا بریدونه شوي او د مهال سلور صحافیان وژل شوي هم دي. د مسلم لیگ نون په اوسنۍ اتحادی حکومت کې د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب اعلان کړی چې حکومت به د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې معرفي کړی شوی د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټي ختموي او دای هم ویلي چې د اظهار د ازادۍ په خوانې تور قانون به هم ختموي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
نن درې ممیده او پنړی کې د خبريالانو مطبوعاتو د ازادۍ ورځ یا پریس فریډم ډے منځل کیږي او د یونیسکو نن یو غونډه هم کیږي په یوروګوي کې چې سرخط دی یا عنوان دی ډیجیټل جرنالیزم یا صحافت د محاصره لاندې دی. ډیجیټل جرنالیزم پاکستان کې خلک چې دی دغه نګټه څنګه پورته کوي ولې پورته کوي تاسو په د وقار احمد رپورټ وکړو خو په دې ورځ باندې خبر اعلان د کومو چیلنجونو او مشکلاتو سره پاکستان کې مخ دی بل رپورټ د چارشنبه مون تیار کړی دی دا ګورو.
د خبر پښتونخوا د قبایلی زلو خبر اعلان وای دوی اوس هم د اسهار رائے د ازادۍ نه محروم دي او زیاتره خبرونو کې په ځان پخپل قدغنونه لګولي ځکه چې دوی پکې خطرې ویني او هغه خبرونه بیا خپل ادارو ته نه لیږي
چې تا ته یو ځکه تحفظ نه وي او تېنی چې زما د ملګري د دې لارې کې زیات به زیات مشکلاتو سره مخ کیږي شهیدان کیږي وجل کیږي زخمیان کیږي دوی کورونه وران شو دوی کاروبارونه تباه شو او د دې سه ایس قسمت څوک مالی مرسته خو دې په تندر ولګيږي چې د جون د بچ کولو کوشش هم نکیږي او دغه تحفظ نو ورکی څوک نو تبه مجبورن به سلف سنسرشپ کې.
د قبایلی زلو خبرګرانو د تنظیم مشرانو په وینا د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه په قبایلی زلو کې شپږ خبریالان وجل شوي دي. د کې سپه به میچودنو کې او څه د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې کې د یو وجون کې هم نه نیول شوی او نه چاته سزا ورکړل شوی ده. د قبایلی زلو خبرګرانو وای دوی ته اوس هم د نامعلومه تنانو لخوا دړکې ورکړل کیږي زیاتره په کې خپل سیمې پرخي او د خبر پښتونخوا او ملک نورو برخو کې جون تیری ځینی خبريالان چې اوس هم په خپل سیمو کې جون کوي په اکثر له وختونو کې د وسلوالو او د ریاستي ادارو لخوا د فشار لاندې او اوس د ترګره نوې لړۍ کې د قبایلی زلو خبريالان بیا د دړکو سره مخ شوې دي چې د سلف سنسرشپ یا په خپل ځان باندې د خبر نه لګلو د قدغن لامل د دوی د خبرونو معیار ډېر کمزورې شوې ده.
اغه آسی خو مونږ ته وای فون کوي چې مونږ سره دا شوې ده یا دا یاره دلته اشتا چې بیا تنظیمونه چې دي اغه راغلی دي لیکن اغه وای چې بس خبر ما ورکې.
پاکستان د نړۍ هغه سو هوادونو کې دی چې د نړیوالو تنظیمونو لخوا د اسهار رائے د ازادۍ لپاره د نړۍ په سختو هوادونو کې شمارل کیږي.
حالانکہ مونگ سرا خبر ہی او چی کما خبر مونگ سرا ہی اور کما خبر آغا طرف نہ راضی آگے کیوں ڈیر فرق ہے لیکن مونگا خپل خبر نہ شکر ورکو والے کما چی آزاد ذرائع نہ راضی مونگا صرف آغا خبر ورکو کما چی محکمے پترو یا ادارے پترو راضی اور آغا وی چی دا اس ٹیلی کاسٹ کے آغا مونگا ٹیلی کاسٹ کو
د بی پولی خبر اعلانو د تنظیم د کال 2021 په نوملر کې پاکستان د نړۍ په یو سل اته سلوخت هیوادونو کې په یو سل پنځه سلوختم نمبر دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس خبرې کوو په پاکستان کې د خبریالانو د وفاقي سازمان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ صدر شہزادہ ذوالفقار. شہزادہ ذوالفقار سے پخیر علیہ السلام شه.
مشکل دی پتیر حکومت کے پی آئی پا حکومت کے خپل عمران خان صاحب دا خبری کول چی جرنلسٹان و پریس میڈیا دیش دیر ما دغاو که سپورٹ اکرالا مجھ حکومت کرنن دا غلوی دوزوی دو وجہ را غلوی چی اگر بر ترالی نو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی رنگا یو مارشلا پا میڈیا یو مارشلا نافذ دوالا بیا پا پیک آرڈیننس کے دغاو اکرالا چی بغیر ثبوت بغیر وارنٹ
شہزادہ ذوالفقار صاحب داسی پا پاکستان کے علاقے سیمے ہمشتہ دے چھے حالت خبریال نشی ورت للے یا خبریال تا دا حکومتی پوزی عسکری ادارو دا اجازت ضرورت بھی
گورا دا خو دیر عام دی دا خو اس نے دا لفظ شل کال دا مخا زی خپلا پا یو دیر کنفلکٹ زون کے کار کو ما بلستان پا رنگا سمی کے زی مکران تا زم کما دا پارا دیر مشکل آن دی او سمجھ کا زی مکران تا بلار سما زی پریزیدنٹ ام پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نو ما تا اول چی دی دا کم خلق تا خپلا کدوی خبر تی سنگ را غلے چیز دا پار را غلے چیز لکے چیز نہ لکے زی کراچی تا ور سم ڈپلومیٹ سم ملاقات نہ سم کولے کزی یو سم ایمبیسی ته ولاړ سم کونسلیټ ته ولاړ سم او ایمبیسی ته اسلام آباد ته ولاړ سم بیرته راځم نو خلک ما پوښتنه کوي
شهزاده ذوالفقار صاحب کم خلک پوښتنه کوي اول تاسو دا کار نشئ کولای
دا نه انټیلیجنس خلک پوښتنه کوي ولې تللې ولې بای ز جرنلیست سم په ما اعتبار لاره نه پاکستاني نه ته چی څه ولاړې رپورٹ پراکا چا سره دې ملاقات وکړي دغه سے کم فارن جرنلیست زموږ دوستان دي یا ډیپلوماټ دي هغه بلستان څنګه تراتل
آیا تاسو دغه رپورټونه چې تاسو دغه سیمو ته لاړ شئ جوړوي هغه بیا دغه ادارې اختلو پښتنو نه رسته بیا ګوري هم چې دا رپورٹ با اخبار یا ریډیو یا ټی وی باندې راځي دغه اجازه ته موږ اصل پکار وي
اوی خدا وای چې تاسو پابند شئ مشتا ښکارا کوي رپورټونه موږ ډیر وخت وای چې دا خو ډیر زیات مارشلا دي چې دا دغه حکم څنګه موږ کولی شو به تر دا دي چې موږ دا خبره چې دی خپل ولې جو کوم یو لې جلو چې شایع سي یا نشر سي نو د پسته چې دی په موږ باندې ډیر لوی او مسله جوړي موږ مشکلات جوړي
پدریم اپریل د حکومت بدلیدو وروسته وسوم دا صورتحال دی شهزاد ذوالفقار صاحب
وسوم تا او سم دا مسئلے خو هغه څه پاتې شوی دي نو نوې حکومت چې راغلی دی موږ خپل چارټر اف ډیمانډ شل پوینټ چارټر اف ډیمانډ موږ ور کړی دی او په هغه کې موږ دغه لوی خبره ادا دی چې تاسو دا پیکر رنګا دا پی ایم ڈی رنګا او دا هم کوي کلیم خو کړی دی هر گورنمنٹ راځي کلیم ای او دا گورنمنٹ هم کلیم کړی دی چې آزادی صافت په هر طریقه موږ چې دی پروټیکټ کوو او موږ ور کوو کدا وکړل خو ډیر شدي کنه څه خو موږ نه احتجاج خو اته حکومت مختم دغه جاری وو اوس هم جاری
د فیڈرل یونین آف جرنلسٹ صدر شہزادہ ذوالفقار صاحب ډیره مهرباني چې موږ ته پروګرام کې وخرا کړو ډیره مهرباني زه د ماخلم چې به تراشم په دې موضوع زری خبرې لا پاتې دي اگر سره شریکو په ځانګړي کچا طالبان سوي پاکستان کې حکومت سوي دا سره شریکوم خو له د مخرا سره اوسه
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
یو ور بیا سنی مشه طالبان سره موږ کوشش وکړو چې په دې خبرونه کې دا غو نمائندگان راشي. ما دوه درې کسان ته مسجونه ولېګل، ما ته جوابونه هم راکړل. هغه شي زمونږ د طالبان او اسپوکس پرسن چې دی هغه ته موږ وایو، خو به وخت پیدا نکړل شو د غرنګ پاکستان هم موږ کوشش کوو چې د حکومتي چارواکو خبرګون په پروګرام کې شامل کړو. البته طالبان وایي چې د خبر اعلان زوروی نه کار کول ازادي ورته شته، خو دا غو چې کوم اسلامي چوکاټ ته دا غو چې کوم د نوی قانون دی د غیلاند به کار کوي. خزه چې دا غ په یو خاص چوکاټ کې کار کول شي، سړي چې دی هغه د حکومت د طالب د اجازه نه بغیر حکومتي بیانونه، اشتهارونه او معلومات چې دی هغه نشي شیر کولای یا نشرولای وغیرہ وغیرہ. پاکستان کې اوس حکومت بدل شوی دی، تر شوی حکومت البته ځان باندې لګیدلی تورونه ردول. عمران خان سے بول چې دا په وخت کې مطبوعات آزاد وو، وسنه حکومت وی چې د پخوانی حکومت بندیزونه چې دا به ختموي. په ځانګړي کې هغه قوانين چې عمران خان په دور کې پرسنوی باندې پابندو لپاره جوړ شو، د دې وسنی حکومت کې هغه نام علی کوي او خبریالان ته د کار کولو اجازه ورکوي. هم دا د نوې پروګرام زه رحمان بودرم 16 کې بل خبرونه شروع کیږي چې کوربه نصر الله خان په مخه مخه